آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنډون کو بیا هم سړم شي وخت په واشنگټن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجو شلې د دې دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي په ول سر کې د مهمه خبرونو لنډی زوري
د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وای امریکا افغانستان سره ولاړه و د او ویبا د روسي د برنوي چار وزیر ویلي وزیر ویلي چې د روسي او د سوریه حکومت ځواکونه به د هله په شرط تر هغه بمبار جاری وساتي ترڅو چې یغان د غشار نوې خالي کړي د امریکا د بیپرټل ودګي په برت کې هغه وسلوال وجل سوي چې په فرانسې کې د یو مجلې په دفتر برت کړي وو
ترنن کو دروان خبرونه در پرونو په برخه کې به ووري چې د عراق او سوریه پر سر د ایران او ترکیه ترمن تشنج مخ په زیاتې دوی اروپای هیوادونو مشرانو ویره لري چې د عراق او سوریې نه بعد اسلامي دولت وسلوال په پټه دغه هیوادونو ته ننوځي او د ورانکاری فعالیتونه وکړي او د قندس په ولایت کې خلک اندېښنه لري چې د پاکستان د راستنه شوو کورنۍ او ماشومان که واکسین نشي د دوی اولادونه به هم د خطر سره مخ شي د راپورونو لګور ساوري اول پوره خبرونه خلیل خان وایي
السلام علیکم د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وای امریکا د افغانستان سره ولاړه و د او ویبه د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د لیدو پر مقصد جمعې پورز په یو نظافي سفر کابل ته تللی وو شاغلی کارټر په همدې ورځ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره یو ځای په یو خبري ناست کې برخه واخیسته او له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام تاکید وکړ شاغلی کارټر وویل افغان او امنیتي ځواکونه په روان کال کې د داعش ډله سخت ځپلي او د دې ډلې یو شمېر نامتو قمندانان وژلي دي
Indeed, alongside our Afghan partners, we recently conducted two large-scale operations against ISIL or Interior.
پایکټ کې د افغان ځواکونو په ملتیمو په دې ورسېو کې د اسلامي دولت چې دلته ورته داعش وایي دوه ستر عملیات ترسره کړل په دې هیواد کې داوی مشران مو ووژل او په دې هیواد کې مو داوی جګړیزو قابلیتونو ته زیان ورسوه همدارنګه مونږ په افغانستان کې د القاعده ډلې پاتې شونو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکړ
شاغلی غنی افغانستان سره د نړیوال ټولنې د 15 کالو پر لپسې مرستو د یادونې پر وخت وویل چې افغانانو سره د نورو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې د مالی مرستو په جلبولو کې د امریکا د دفاع وزیر لوی لاس و شاغلی غنی وویل
زه بیا هم له تاسو نه مننه کوم ځکه بې له تاسو له هلو ځلو نه بې له تاسو له توجه نه دا نړیوال اجماع پس له 15 کالو نه به ډېره سخته وه
جمهور رئیس غنی وویل چې امریکایي عسکر د افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه کار کوي د روسیې د برنۍ چارو وزیر سرګی لاروف د جمعې پر ورځ وویل چې د روسیې او د سوریې حکومتي ځواکونه به د هله په شار تر هغه بمبار کول جاری وساتي ترڅو چې یاغیانو دغه شار خالي کړی نه وي لاروف د جرمني په هامبورګ شار کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په درشل کې خبرلن ته وویل چې د بشري وقفې وروسته هوایي بریدونه بیا پیل سوي دي او تر هغه به جاري وي ترڅو چې یاغیان په حلب کې موجود وي یو ورځ لمخې لاروف ویلي وو چې د سوریې حکومت د هله شار په ختیځ برخه کې ټول پوځي فعالیتونه درولې دي د امریکا د بیپرټل وطکی په برید کې هغه وسلوال وژل سوی چې په فرانسې کې د وی مجلې په دفتر برید کړی وو نور تفصیل د شکولا رحیمزی صاحب ناورو
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي چې د ابوبکر الحکیم په نامه وسلوال تیر میاشت د سوریې د راقی په ښار کې د امریکا د بیپیلوټل وطکی په برید کې وژل شوی دی د اسلامي دولت یا داعش ډله راقه په سوریه کې د خپل خلافت مرکز ګڼي په هغه دا شک دی چې پروسه کال د جنوري په میاشت کې په فرانسې کې د شارلی ابدو په نامه د مجلې په دفتر د بریډ پلان په جوړولو کې لاس درلود د شارلی ابدو د مجلې په دفتر د وسلوالو په بریډ کې ټول 12 کسان ووژل شول او 11 نور ژوبل شول بریډ د شریف او سید کاوشی په نامه دوه ورونه کړی و د اسلامي دولت یاداش ډلې ادعا کړې وه چې د غورونه د هغوی غړي وه او د بریدي هم د هغوی په لارښوونه کړې وه اشوق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خوندیتوب تحقیقاتي بورډ ته امر کړی دی چې په خیبر پښتونخوا د ابیلیا په سیمه کې د الوتکې درلویدو د پیشي ژر تر ژره د تحقیقات وکړي چې ولس د دې پیش د حقیقت باندې خبر سي د جمعې په شپه په اسلام آباد کې د سر اعظم په دفتر کې نواز شریف په مشرۍ یو غونډه وسوه. او هغه غونډې ته وویل چې په دقیقتي کمیټې کې دي د پاکستان د هوایي ځواک یو تجربه لرونکي چارواکي دي هم شامل کړل سي. نواز شریف د پاکستان سرکاري د هوایي شرکت هم امر وکړ چې په پیښه کې لا غزمن کورنۍ سره دي ژر تر ژر اړیکې ونیسي او لا هغوی سره دي هر ډول مرستې وکړي. صدر اعظم امر وکړ چې البته کې په پیښه کې د وژل سوو 43 کسانو د ډي این اے ټیسټ دي هم ژر تر ژره بشپړ کړل سي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي چې د پنجشنبې په ورځ د البته کې په پریوتو په پیښه کې د وژل سوو ټولو کسانو مړي د لایپټ آباد او اسلام آباد ته رسول سوي دي او د اسلام آباد په پیمز روغتون کې و مړي بیا تر پیژندنې وروسته خپلوانو ته سپارل سوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اندریو پوزدر چې یو سرمایدار تجار او وکیل دی د امریکا د کار او کارګر وزارت د پاره نومول دي، هغه به د سنا لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ښاغلی پوزدر د ټرمپ د کمپاین سره مالی مرسته کړې وه. هغه د سی کی ای د رستورانتونو د کمپنۍ مشر دی. د متحدالاتو د حکومت نوی ډیټا ښیي چې په امریکا کې تیر کال د هغو امریکایانو شمیر چې د هیروینو د اسکولو استعمال د زیاتېدو له وجې مړه سوي دي، د هغو امریکایانو سره شمیره ډیره سوي ده چې په ډزو باندې وژل سوي دي. دغه ډیټا ښیي چې په 2015 کال کې دغه فیصدي 23% نوره لوړه سوي او 2990 کسان د هیروینو د زیات استعمال له وجې مړه سوي دي. دغه راز د ټوپکو په ډزو کې بیا 2990 کسان په 2015 کال کې په متحدالاتو کې وژل سوي وو. د امریکا د ناروغیو او د خوندیتوب مرکز وایي چې په مجموعي توګه تیر کال 50,000 امریکایان د مخدره موادو د استعمال له وجې مړه سوي دي. د جنوبي کوریا د پارلمان غړو د جمعې په ورځ د دې هیواد ولسمشره پارک ګوین هی استهزا کړه او د رایګیري وروسته یې سلبي اعتماد کړه. پر هغې باندې تور و چې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د اداري فساد په یوې دوسیې کې داخله وه. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. او دا هم درنونکو د راپورونو برخه. د قندوز په ولایت کې یو شمېر خلکو اندېښنه ښودلې ده چې که د پاکستان د رستنو شوو کورنیو ماشومان واکسین نشي، د دوی اولادونه به هم د پولیو د خطر سره مخ شي. خو هغه کورنۍ بیا چې د پاکستان قندوز ته تللي دي وایي چې ماشومان یې د لارې په اوږدو کې واکسین شوي دي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې اوري.
د قندوز د خار او شاو خواسیمو یو شمیر کورنۍ اندېښنه لري چې اولادونه یې په ګوزن یا پولیو اخته نشي. دوی وایي چې د اندېښنې علت یې د دوی گاونډ ته له پاکستان څخه د رستنو شوو کورنیو میشت کېدل دي. دغه کورنۍ وایي افغانستان کې د پولیو اکثریت پیښې په هغو افغانو کورنیو کې لیدل شوي چې بیرته خپلو سیمو ته رستنه شوي دي، نو دوی ځکه اندېښمن دي چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن وایرس ونه رسیږي. د قندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شاهین وایي چې د دوی ګاونډیان هم له پاکستانه رستنه شوي دي. غوښتل یې ځان مطمئن کړي چې رستنو شوو کورنیو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي او که نه.
زمونږ دلته یو نوی ګاونډي د پاکستان نه راغلی و، نو بیا مونږ ورغلو هغې سره مرسته وکړله کالو راختولو کې. نو ما د هغې ګاونډي نه پوښتنه وکړله چې څنګه تاسو د ماشومان ته د پولیو واکسین کړي دي او که نه، ځکه چې په دې لار کې تاسو راځي پاکستان نه زیاتره چې څوک راځي نو زیاتره دغه ناروغي چې د هغه ځن را انتقالېږي دلته. نو هغې مونږ ته وویل چې و دې ته مونږ واکسین کړي دي. پوښتنه ما په دې خاطر ته وکړه مرکز سن دې واکسین نه کړي یا لاره کې انسان دی هیر ویتی، نو ما دې ته د هغې د نقصانات ورته ووایم چې دا نقص لري، دا چې ځکه چې یو خپل هماغه ماشوم ته نقص لري، بل کم منطقې ته کم سیمې ته چې ځي هغه ماشومان ته هم پولیو لګیږي. نو په دې خاطر ما سره خپل ماشومانو د خپل منطقې د سیمې خلکو د ماشومانو ویره هم وه، نو دې ته ما دغه رهنمایي لارښوونه وکړله چې ماشومان ته دې واکسین وکړه.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عاشق الله چې 3 میاشتې وړاندې له پېښور څخه بیرته خپلې سیمې ته راغلی او کورنۍ یې په خپل کلی کې مشت شوي د وایي چې دوی هم د پولیو په ضررونو پوهیږي او د لارې په اوږدو کې څو ځایه ماشومان د عامې روغتیا د سیارو ډلو لخوا واکسین شوي دي. هغه وایي چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
والله زمونږ ماشومان صرف په کابل کې واکسین شو خلاص، او د 15 کلونو کم ماشوم هغې ته ستنه ولګوله، یو ورته ګولۍ ورکړه خلاص. او صرف کابل پورې چرخېږي چې کوم ځای کې چې پیسې ورکولې بس همدلته واکسین شو. نو مونږ مخکې خو ماشومان پېښور هم بچې راتلو واکسین پېښور کې مونږ نه ده کړی ماشومان ته، د شکن په واده کې که نه مونږ چې لاړو همدلته پېښور کې بچې راتلو هم صرف کابل کې واکسین شوی، نور چې واکسین نه ده شوی. زمونږ کور کې خو تقریبا پیلم 3 ماشومان دي، 3 واړه واکسین کېږي، 15 کلونه عمر کم دي.
په قندوز کې د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایی وای چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په ټولو لویو لارو کې د پولیو واکسیناتوران ولاړ وي او په هر موټر کې چې ماشومان وي هغوی ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکوي. عطایی زیاتوي
دغه ویره مونږ ته شته چې هغه کشورونه چې اوس فعلا د پاکستان او نایجیریا دي او افغانستان دي چې دا مثبت واقع لري او زمونږ تلاش هم ده چې مونږ هغه سرحدي سیمې چې د پاکستان سره لرو او دغه وزارت سیاتمه خاص ټیمونه استخدام کړی دي او مونږ هغه ماجرین چې راځي مونږ هغه ته خاص برنامه لرو او واکسین ورته په منظم شکل باندې تطبیقیږي. مونږ د هر ممکنه لارې نه کوشش کړی او کوشش وکړو چې ماشوم ته واکسین ورسو چې دا د هغه حق دی او بل ژمنه مونږ دا کړی ده د بین المللي ټولنې سره چې مونږ به په دې روان کال کې د خیر سره پولیو مرض به د افغانستان ختمو او دا مبارزه جدي روانه ده.
په تیرو شپږو کلونو کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پیښې نه دي رامنځته شوي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په شمال ختیځ زون کې که څه هم بشپړ امنیت نه و خو د واکسین رضاکار کارکوونکي کلی په کلی د ماشومانو په واکسین کولو پسې ګرځېدلي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګلاروف ویلی دی چې د سوریې او روسیې ځواکونه به په حلب باندې تر هغه پورې بمباري کوي چې یاغیان د سوریې له دغه ښار نه وتلي نه وي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال چیف کاستر پر راپور کې اوري.
لاروف په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د ټولنې یا او اس سی ای له غونډې نه وروسته پرون د جمعې په ورځ د آلمان د همبرګ په ښار کې دا تبصره وکړه. لاروف د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې وویل خبریالانو د ده د پنجشنبې د ورځې تبصره غلطه تعبیر کړې ده چې وایي داسې ښکارېده په حلب کې بشپړ اوربند اعلان شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاروف وایي
Ну, во-первых, я не говорил, что боевые действия полностью прекратились. Я сказал, что они были вчера приостановлены на определенный период, чтобы помочь уйти гражданскому населению, людям, которые...
Ла харцана да маха ма хиткала не ди ваили, че джанг па баш партога зандавал шове де. Ма паруну вели джанг зандавал шове ву, че кедеши малкян вузи тул хага касан че гвари да кар викли. او په قاطع توګه د هغو بشري علتونو نه وروسته جنګونه به تر هغې دوام لري تر څو چې یاغیان له ختیځ حلب نه وتلي نه وي. لاروف په امریکا باندې هم انتقاد وکړ چې د حلب په باره کې له خبرو نه وځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیا وایي
Ну вот почему американцы так это тянут? Ну, два, наверное, объяснения есть. Первое, что Госдепартамент не решает всех вопросов, и кому-то в Вашингтоне кажется такое сотрудничество с нами не очень подходящим.
Два тавзиди, чували американ ле хабару наузи. Лумле даче до бахране учару вазарат толи прикри пахпала некави. او یو څوک په واشنگټن کې په دې عقیده ده چې د موږ سره همکاري مناسبه نه ده. دوهمه توضیح دا ده چې که دا ممکنه شي نو امریکایان په هغو ډلو باندې نفوذ نشي لرلی چې اوس یې په ختیځ حلب کې مورچلې نیولې دي. لاروف وویل دا هیله لري چې کیدای شي ژر یوه دایمي موافقه وشي، مګر زیاته یې کړله چې امریکایي ډیپلوماتان عجیبه سلوک څرګندوي چې له هغه پیشنهاد نه پر شا ځي که یاغیان خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي نو ورته به اجازه ورکړی شي چې له حلب نه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ وویل دی د روسیې سره د بالقوه اوربند موافقې په باره کې هیله منو چې په حلب کې جنګ پای ته ورسېږي. له لاروف نه پوښتنه وشوله چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په وخت کې د امریکا او روسیې په روابطو باندې تبصره وکړه. نو ده په ځواب کې وویل دا په یو شمېر عواملو ارتباط لري، مګر لاروف زیاته کړه چې دی په دې عقیده دی چې د تروریزم په خلاف جنگ کې قرباني ورکول پوره څرګنده ده او د اوباما د حکومت د اقداماتو نه زیات د ډانلډ ټرمپ سره څرګند.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
درنوونکو د امریکا غا کښنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستي. وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 15 دقیقې کېږي. دا هم دروان خبرونې دریم مطلب د خوست په ولایت کې په فرهنګي فعالیتونو کې د میرمنو ونډه کمه شوې ده او حتی له نشت سره برابر ده. ځینې خلک وایي چې دلایل یې بې امنیتي او کلتوري مسایل او همدارنګه د ملاتړ کوونکو ادارو کمه پاملرنه ده. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
د افغانستان د ملي ستراتیژۍ له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه زیاته شوې، خو برعکس د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ښځو فرهنګي وضعیت تر پخوا ډیر کمرنګه ښکاري. په خوست کې د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان په وینا د نورو عواملو تر څنګ په ځینو مواردو کې کلتوري مسایلو په فرهنګي ډګر کې په ځانګړي ډول په جوړیدونکو غونډو کې د ښځو د ونډې مخه ډپ کړې ده. زینب افغان همدارنګه د ځینو خلکو له لورې له مختلفو لارو د نجونو ځورونې ته هم اشاره وکړه، چې په نتیجه کې کورنۍ د فرهنګي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو په مخ کې مانې ګرځي.
او دا ناممکنه ده چې ورونه د یوازې کار وکړي، ځکه چې اوږه په اوږه نه شي یوځای کار ونه کړو، د وطن نه جوړیږي، د خلک به نه شي اصلاح. نو دینه زه خواهش کوم چې ورونو تاسو موږ ته مشکل مه جوړوئ، تاسو وکړلی شئ چې موږ سره کومک وکړئ او موږ نور هم تشویق شو په راتلونکي کې نورو برخو کې پروګرامو کې برخه واخلو، تر څو موږ خپل غږ اوچت کړو، تر څو موږ وکړلی شئ د نورو ښځو مشکل په ازادانه ډول ووایو.
په سویل ختیځ کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ښځو د څانګې مشره زرمینه شمسی بیا عمده لامل د دولت او د ښځو د نورو ملاتړ کوونکو ادارو کمه پاملرنه او نه ملاتړ په ګوته کوي. هغې وویل
خصوصا موږ ګورو چې په خوست کې تقریبا د ښځو چارو ریاست لکه د پخوا په پرتله چې ډېرې ښځې داسې موږ لیدلو چې د غونډې به و ښه په رنګه به و د ښځو سره او نورو سره، او اوس ګورو کمرنګ ده. ولې چې دا داسې وړتیا د دې نه لري چې ښځې تشویق کړي او ښځو باندې کار وکړي، همداسې غونډې ورته ونیسي.
د څېړونکو په وینا افغان ښځو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د خپلو حقونو لاسته راوړل او په ټولنه کې د حضوري اغیزو په برخه کې خپلې وړتیاوې په اثبات رسولې دي. خو د ښځو د حقونو دغه مبارزه میرمن زرمینه شمس اندېښنه څرګندوي چې په فرهنګي او اجتماعي فعالیتونو کې د ښځو اوسنۍ نسبي کمه ونډه ښایي راغلې لاسته راوړنې له رکود سره مخ کړي.
همدغه د دوی د اعتقاد ظرفیت دپاره بهترین لاره ده چې په هر محفل کې یا په هر غونډه کې دوی اشتراک وکړي، چې تر هغه وخته پورې کولی شي چې دوی خپل د حقونو وپیژني چې کوم حقونه لري او خپل حقونه په ازاده توګه کیدای شي د اداري چارواکو نه یا د نورو نه خپل حق په ازاده توګه کولی شي چې ښه په جرات سره وغواړي.
د خوست دی ولایتي ادارې په استازیتوب د ولي ویان مبارز محمد زدران وایي ولایتي مسؤلین د کابل په همکارۍ هڅه کوي چې نه یوازې د ښځو فرهنګي وضعیت په پښو ودروي، بلکې د هغوی لپاره په نورو برخو کې هم لا ډېر امکانات برابر کړي.
زموږ بیا هم هڅه دا ده چې د پوهنې ریاست د لارې، د اوقاف ریاست د لارې او همدا ډول د اطلاعات و فرهنګ او د خپل مطبوعاتي دفتر د لارې د میرمنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر کړو، په چاپېدونکي اخبار کې، په محلي رسنیو کې، همدا ډول د قومي مشرانو علما کرامو سره منظمې ناستې ولرو، تر څو موږ د دوی د ژوند د بهبود لپاره نور هم مخکې ولاړ شو.
د معلوماتو پر اساس تېر کال د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو 15 فرهنګي، ټولنیزې او مدني ټولنې ثبت شوې وې، خو ظاهرا زیاتره هغه پرته له کوم فعالیته تش په نوم ټولنې پاتې شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د عراق او سوریې پر سر د ایران او ترکیې ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. په داسې حال کې چې په دواړو هیوادونو کې جنگ روان دی، ایران او ترکیه کوښښ کوي چې هلته د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. د استنبول له د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز د رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د ایران او ترکیې ترمنځ د رقابت او سیالۍ په وجه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عراق او سوریې په جنگ ځپلو هیوادونو کې د نفوذ د پراخولو په سر د مستقیم نظامي ټکر ویره راپیدا شوې ده، او دا اندېښنه هم موجود ده چې د ایران او ترکیې تربګني به په سیمه کې د مذهبي شخړو د اور لمنه نور هم پراخه کړي، او د دې امکانات هم لیدل کېږي چې د ایران سره رقابت به د ترکیې او د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراخولو لپاره لاره برابره کړي. په رسمي توګه خو انقره دا وایي چې له تهران سره نږدې دوستانه اړیکې لري. د ترکیې د حکومت طرفدار اسلام پلوه مطبوعات بیا د دې قضیې پر بل اړخ باندې زیات تاکید کوي. د ترکیې د هویت د ورځپاڼې لیکوال او د المانیټر د ویبپاڼې چلوونکی سمی ایدیز په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
It is very telling that we have what appears to be an intense anti
په سرګند ډول کاری چې په ترکیه کې د اسلام په طرفدارو مطبوعاتو کې د ایران پر ضد سخته مبارزه روانه ده. ما د حکومت په طرفدارو اسلامي مطبوعاتو کې د یو شمیر مهمو شخصیتونو لیکنې او مقالې لوستلې دي. هغوی ټول داسې توجیه کوي چې ایران په سیمه کې یوازې د ترکیې رقیب او سیال نه، بلکې یو ستر دښمن دی چې د شیعهګانو د مذهبي عقایدو د خپرولو لپاره لګیا دی کار کوي. تر اوسه لا داسې څه په سترګو نه دي لیدل شوي چې وښیي چې ترکیه غواړي چې نیغ په نیغه له ایران سره نظامي ټکر وکړي. دواړه هیوادونه په عراق او سوریه کې د خپلو ګوډاګیانو په وسیله په نیابتي جنگ کې اخته دي او د سنیانو په قیمت خپل نفوذ هلته پراخه کړي. د نړیوالو اړیکو لپاره د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مشاوره آسیا سوزن وای چې ترکیه په سیمه کې د مذهبي شخړو ورته لمن وهل نه غواړي.
operations in the region we are seeing some
یوازه د بشری عاطفې لمخې د عراق د سنیانو د سرنوشت په اړه اندېښمنه ده. ګورو چې دغه وسلوالو ملیشو د عملیاتو په نتیجه کې په ټوله سیمه کې ډیموګرافیکي بدلونونه راغلي دي. ولسونه له یو ځای نه بل ځای ته کوشیدلي دي. اصلي او بومي خلک له خپلو کورونو نه په جبر او زور بې ځای کېږي او ځای نور خلک نشي. مونږ صرف له دې خاطره د دغه ملیشو مخالفت نه کوو چې شیعهګان دي. زمونږ هدف دا دی چې د سیمې ډیموګرافیکي جوړښت باید وساتل شي، که هغه د عراق د موصل او تل عفر په ښارونو کې وي او یا د سوریې د جرابلس او الباب په ښارونو کې وي او داسې نور. جمهور رئیس رجب طیب اردوان د عراق سرحد ته د ترکیې د پوځ ټانکونه او عسکر لیږلي دي او خبرداری ورکړی دی که په عراق کې د داعش سره د جنگ په پلمه په موصل او تل عفر کې پر عراقي سنیانو باندې د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو ظلمونه له حده واوښتل، د ترکیې پوځ به بې تفاوته پاتې نه شي او مداخله به وکړي. خو د ترکیې مشکل په دې کې دی چې ټول ګاونډیان یې ورته د شک په سترګه ګوري، د اور لمبو ته لمنه وهي. یو شمېر څېړونکي په دې یقین دي چې له ایران سره تشنج به د ترکیې سره کومک وکړي چې د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس سره خپل همکاري له سره پیل کړي، ځکه په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې اړیکې دا وخت ډېرې سړې شوي. ټرمپ په سیمه کې د ایران د سیاسي او پوځي نفوذ د پراخېدو کلک مخالف دی او ډېر امکان لري چې د امریکا دریز نور هم سخت شي. ژورنالیست او کارپو سمیدس په دې اړه وایي چې د ذات البینی ستونزو او اختلافاتو سره سره اردوان او ټرمپ کولای شي چې د ایران پر ضد یو مشترک دریز غوره کړي.
There could be an unholy alliance of sorts, but Trump's going after Iran is really based on Trump's anti-Islamism. It's not based on any strategic
idea. کېدای شي چې د دوه ترمنځ یو ډول ناپاک ائتلاف رامنځته شي. خو دا چې ټرمپ له ایران سره مخالفت لري، اصل وجه دا ده چې ایران خپل ځان د اسلام په نوم معرفي کوي. د دواړو ترمنځ کوم ستراتیژیکي او ایدیالوژیکي اختلافات نه دي موجود او د ښاغلي ټرمپ د اسلام ضد نظر په ترکیه باندې هم تر یو حده پورې تطبیق کېدای شي. هغه چې هر څه کوي په سیمه کې به د ترکیې د پالیسۍ پورې اړه ولري. انقره له اسرائیل نه هم د ایران په مقابل کې ګټه اخیستی شي، ځکه چې اسرائیل له ایران سره دښمنی لري او پر ضد د سخت دریز غوره کولو غوښتنه کوي. اسرائیل او ترکیې تیره میاشت بشپړې ډیپلوماتیکي اړیکې قائمې کړې. تر اوسه پورې ایران او ترکیې په خپل منځ کې د همکارۍ او رقابت ترمنځ موازنه ساتلې ده، مګر یو شمېر څېړونکي خبرداری ورکوي که ترکیه له ایران سره نیغ په نیغه لاس په ګریوان شي، شاید چې غټ نقصان به وکړي، ځکه چې ایران تل په ډېر ماهرانه ډول په سیمه کې د خپلو ګوډاګیانو په وسیله خپل دښمنان له منځه وړي او خپل هدفونه لاسته راوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرونکو دروانه خبرونه ورسیه. مطلب د اروپای هیوادونو مشران ویر لري چې د عراق او سوریې نه بعد اسلامي دولت یا داعش ته ډلې وسوال په پټه دغه هیوادونو ته ننوځي او د ورانکاري فعالیتونه وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیسا براین پراپور کوي. د اروپای هیوادونو وزیرانو پرون د جمعې پر ورځ موافقه وکړه چې په سرحدونو کې به امنیتي تدابیر نور هم سختوي. دغه کار د یو رپور د خبرېدونه وروسته کیږي چې پکې خبرداري ورکړ شوی هغه جګړه ماران چې د عراق او سوریې نه بیرته خپل هیوادونو ته ستنېږي زیات خطر پیدا کوي. د اروپای اتحاد لخوا په تازه څېړنو کې دا معلومه شوې چې تقریبا 2500 جګړه ماران چې د اروپای هیوادونو اتباع دي لا هم په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو لپاره جګړه کوي. په ریپورت کې ویل شوي چې سلګونه وسلوال بیرته خپل هیوادونو ته هم ستانه شوي دي. کارپوهان وایي دا چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي او دغه ډله ډیره کمزوري شوې هم ده. ډیر احتمال شته چې نور وسلوال به هم جګړه پرېږدي او بیرته به خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د اروپایي هیوادونو مشران دا ویره لري چې دغه وسلوال به ښایي په اروپا کې هماغه شان د موټر بم چاودنې وکړي لکه په عراق او سوریه کې چې کړي دي. د فرانسې چارواکو څومره وړاندې د پاریس په ښار کې د دغه شان یو برید مخ ونیوله او شنډک. د اروپایي اتحاد د کورنۍ چارو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس وایي چې د استخباراتي ادارو په تازه معلوماتو کې دا څرګنده شوې ده چې په یو زیات شمیر بهرني جنگیالي په دې تیرو څو میاشتو کې اروپا ته ننوتی دي. ښاغلی اورامپولوس په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې اروپایي اتحاد دغه کسانو لخوا د ورانکاری د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د تروریزم ضد ګڼ شمیر اقدامات کوي چې په سرحدونو کې سخت تالاشي یو برخه ده. اورامپولوس وایي چې په خپله د اروپایي اتحاد ادبا هم باید چې په دقیق ډول تالاشي شي او پښتنې ترې وشي.
We have mobilized all capacity in order to address this issue. Yesterday we had the second internet forum.
موږ د ستونزې د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې لرو په کار ماچولې دي. پرون مو هم د انټرنیټ په حق لا غونډه درلوده. موږ د انټرنیټ د برابرونکو کمپنۍ سره ښه همکاري لرو. هغوی لګیا دي د انټرنیټ د سایتونو نه غیر قانوني او د تروریستي ډلو پورې اړوند مواد لري کوي. په جرمنی، فرانسې او بلجیم کې سکه لغټ تروریستي بریدونه وشول او د اروپایي هیوادونو مشران ویره لري چې ښایي نور بریدونه به هم وشي. د برتانی د استخباراتو د ادارې رئیس هم خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډله په برتانی او ملګرو هیوادونو کې د تشدد کولو پلان لري. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنو لیربوکس بیا د اروپایي اتحاد د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
Et puis j'ai souhaité sur la question du chiffrement dire qu'il fallait aller vite.
په کمپیوټرونو کې دا سی پروګرامونه جوړ شي چې د اروپایي اتحاد استخباراتي ادارې وکړي شي د تروریستانو هغه پیغامونه وڅاري او وی ګوري چې کوډ ورکړ شوی وي او په اسانۍ سره نشي لوستل کېدلای. د پی خبري ایجنسی وایي چې د 2013 او 2014 کلونو په منځ کې 3013 بهرنیان یوازې د اروپا د لارې سوریه ته تللي دي چې له داعش سره یوځای شي.
درنو اردوونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر اشټون کارټر وایي افغانستان امریکا سره ولاړوه د او بیبا. د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د لیدو پر مقصد د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. په همدې ورځ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني سره یو ځای په یو خبري ناسته کې برخه واخیسته او له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام تاکید وکړ. ښاغلی غنی افغانستان سره د نړیوال ټولنې د 15 کالو پر لپسې مرستو د یادونې پر وخت وویل چې افغانانو سره د نورو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې د مالي مرستو په جلبولو کې د امریکا دفاع وزیر لوی لاس و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې او د سوریې ځواکونه به د حلب په ښار تر هغه بمبار کول جاري وساتي تر څو چې یاغیانو دغه ښار نه وي خالي کړی. لاروف د جرمني په هامبورګ ښار کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په درشل کې خبرانو ته وویل چې د بشري وقفې وروسته هوایي بریدونه بیا پیل شوي دي. د امریکا د بې پلوټ الوتکې په برید کې هغه وسلوال وژل شوی چې په فرانسې کې د یوې مجلې په دفتر برید کړی و. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې بوبکر الحکیم په نامه وسلوال تیر میاست د سوری د راکې په ښار کې د امریکا د بې پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف د خوندیتوب تحقیقاتي بورډ ته امر کړی دی چې په خیبر پښتونخوا د حویلیا په سیمه کې رالویدلې الوتکې د پیش تحقیقاتي ژر تر ژره وکړي چې ولس پرې خبر سي. د جمعې په شپه په اسلام آباد کې د ستر اعظم په دفتر کې په یو غونډه کې هغه وویل چې په تحقیقاتي کمیټې کې دي د پاکستان د هوایي ځواک یو تجربه لرونکي چارواکي دي هم شامل کړل سي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انډریو پوزډر چې یو سرمایدار تجار او وکیل دی د امریکا د کار او کارګر د وزارت لپاره نومول دي هغه به د سنا له خوا د اعتماد رای ترلاسه کوي.
او درنګون کوپم دې سره د امریکا غا غشنار دی د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنار دی راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په وبجو بل کیږي. ترګه چې به هم ساسو خدمت کې ازري کو تاسو ټول خلوی لاس پرم فاتي ورځ منک مرغه د خپل رادیوګان سره وسی یو څو شبکې درې خبرونه شوې.